ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تر تازه شپه مون هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د پاکستان بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې نامعلوم وسله والو په ډزو کې څلور اف سی اس کر وجلی او یو جوبل له د پاکستان پارلیمان کې بیلابیلو ګوندونو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون او پاکستانی طالبانو پر ضد د کوټلي عملیاتو غوښتنه کړې ده. بلخو د خیبر پختونخوا په مومند او باجوړ ضلعو کې خلکو د بدامنۍ په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي او د افغان طالبانو حکومت لخوا د جینکو په لوړو زده کړو د بندیز پریکړې ته د غبرګون په دوام په هرات ولایت کې ښځو او جینکو لاریون کړی خو طالبانو د دغه لاریون مخه نیولې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې نامعلومه وسله والو په ډزو کې څلور اف سی اسکر وجلی او بل جوبل دی. د ایران پولیس څېړمه د کیس ځلې د پولیسو یو مشر ډیوه رډیو ته دغه پیښې پخلی کړې. د ویلي دي چې د لینوک او ګوګدام ترمنځ نامعلومه وسله والو ناڅاپي په اف سی اسکرو باندې ډزې کړې. د پیښې وروسته امنیتي اسکر ورسېدلي او مړه او جوبل یې هسپتال ته وړي دي. د ده په وینا امنیتي اسکرو سیمه په ولخه کې اخیستې او پلټنې یې پیل کړي دي خو لا یې هم څوک نه دي نیولي او نه د دغه پیښې ذمواري چا په غاړه اخیستې ده. په یاده سیمه کې د اکثره پیښو ذمواري بلوچ وسله واله ډلې په غاړه اخلي او سیاسي مشران هم دغه ډلې په دا ډول پیښو کې تورنوي. کیج ضلع د مکران ډیویژن برخه ده چېرته چې د ګوادر بندر دی او د چین او پاکستان ترمنځ دغلته لوی پروژې روانې دي. د دغه سیمې ځایي خلک د تیرو څو کلونو راهسې په دغه پروژو کې د خپلو برخو غوښتنې کوي او په ځینې پرېکړو یې خوشحاله نه دي چې پر ضد یې اوس هم احتجاجونه روان دي. یاد دې وي چې د سی پیک په نوم د پاکستان او چین ترمنځ لوی پروژې اکثره پیسې په پنجاب کې په تجارتي مرکزونو او سړکونو لګول شوي او ډېره کمه برخه یې وړو صوبو بلوچستان او خیبر پختونخوا ته ورکړې شوې ده. په کومه چې د دواړو صوبو فعالانو وخت په وخت باندې نیوکې کړې دي. د پاکستان پارلیمان کې بیلابیلو ګوندونو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون او پاکستانی طالبانو پر ضد د کوټلي عملیاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان څېړنیزه ادارو تر مخ افغانستان کې تیر کال د اگست 15 را په دې خوا د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د ترخګرۍ په پیښو کې 50% اضافه شوې او د اکثره پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستي. د وسله والو دغه ډلې سره د پاکستاني پوځ مشرانو لخوا جوړې شوې جرګې خبرې شروع کړې شوې وې. په کومه چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ګڼ شمېر قومي مشرانو د ترخګرۍ نه ځپل شوو خلکو شکونه کول. د پښتنو سیاسي مشرانو ویل چې په خبرو کې د دوی هیڅ کوم مسله نه واخیستل شوې او د اولس منتخب غړو په ځای د پوځ د خبرو لپاره جرګې نه جوړوي. د دغه خبرو په نتیجه کې رامنځته شوې ډزبندي د نومبر په 23 نیټه تحریک طالبان پاکستان ختمه کړه او په ټول هیواد کې یې د حملو کولو ګواښ وکړ. پاکستان تورونه لګایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د طالبانو د واک لاندې په افغانستان کې پټې ځالې لري خو افغانستان تل د پاکستان د تورونه رد کړي او خپل د تحریک طالبان پاکستان مشرانو هم په جاري شوی بیانیو کې ویلي دي چې دوی د پاکستان په خاورو وو او لا هم دغلته اوسیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړو مومند قبایلي ضلعو کې د سیاسي ګوندونو غړو او ځايي مشرانو د امن لپاره جرګې او لاریونونه اعلان کړي دي. د دوی په وینا په سیمه کې د ناامنۍ پیښې یو ځل بیا سیوا شوي. دوی غوښتنه کړې ده چې ریاست د ناامنۍ مخنیوی وکړي. په باجوړ کې د جنوري په 15 نیټه په خار بازار کې د امن مارچ اعلان شوی او په مومندو کې په غلنۍ بازار کې په 11 جنوري به د امن لپاره احتجاجي جلسه کیږي. مومندو او باجوړ کې د احتجاج پریکړې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو او ځايي مشرانو په جرګو کې شوې دي. د باجوړ د امن مارچ را بللو په اړه مولانا خانزي وایس اف امریکا ډیوه رادیو ته ویلي په باجوړ او د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې د ناامنۍ پیښې سیوا شوي. دلته هدفي وجنې به می چاودنې او ځانمرګي بریدونه کیږي. په مومندو کې د امن جلسې تابع کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند دیوه ته ویلي وړاندې وختونو کې د بدامنۍ مخنیوي لپاره داسې ولسي پاسونونه نه وو شوي. د ترخګرۍ ضد جګړه کې یې کورونه وران شوي او بدامنۍ کې په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی. د روان روان کال د اگست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکار کېدو وروسته ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې پیل کړې وې. دغه لړۍ بیا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته هم غځېدلې او د باجوړ، مومندو، پېښور، بونیر، خیبر، کورمې او نورو علاقو کې د امن په نوم لاریونونه او جرګې د خلکو لخوا شوې دي او ریاست څخه یې د امن پر ځای کولو لپاره غوښتنې کړې دي. په یاد مظاهرو کې وینا کوونکو د پوځ په کردار شکونه څرګند کړي او نیوکې یې پرې کړې دي. د افغان طالبانو حکومت لخوا د جینکو په لوړو زده کړو د بندیز پرېکړې ته د غبرګون په دوام په هرات ولایت کې ښځو او جینکو لاریون کړی دی، خو طالبانو د دغه لاریون مخه نیولې. احتجاج کوونکو میرمنو د هرات ښار داخل څخه لاریونونه پیل کړل او د قرآن ته په احترام د ښځو حق مه اخلی او زده کړې زموږ حق دی شعارونه یې ورکول. دغه میرمنو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو په وړاندې محدودیتونو په دوام د ښځو د زده کړو بندېدو په پریکړه نیوکې وکړې او د دغه پریکړې د ختمولو غوښتنه یې کوله. ویل کېږي چې دغه احتجاج کوونکو میرمنو غوښتل چې د هرات ولایت مقام ته لاړې شي او خپل غوښتنې له طالب چارواکو سره شریکې کړي، خو طالب سرتېرو یې مخه نیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د طالبانو کسان د یادو معترضو میرمنو د خورولو لپاره په هغوی باندې اوبه ورشیندي. د طالبانو حکومت لخوا د جینکو په زده کړو د بندیز پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې غندل شوې ده. طالبان په کال 2021 کې واک ته د رسیدو وروسته تر بلې هرې برخې ډیر د ښځو د زده کړو فعالیت او روزګارونو په مخنیوي ډیر پام وراړولې او په ښځو یې کلک بندیزونه لګولي. سعودي عربستان، قطر، امارات، ترکیې، د اسلامي هیوادونو کانفرنس، امریکا، برتانیا، ملګرو ملتونو او نورو ډیرو هیوادونو د جینکو او ښځو د زده کړو او شراکتداري په اړه باندې د طالبانو پریکړې غندلې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد یم. اوس هم د مهم راپورونو پر لور. بلوچستان په کیدزله کې وسلوالو پر امنیتي عسکرو باندې برید کړی چې په نتیجه کې یې څلور عسکر وړل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور پر راپور کې.
چارواکي وایي دغه پیښه د ایران له سرحدي پولیسو سره نږدې رامنځته شوله. د ضلع کې چې یو عالی رتبه نظامي چارواکی وی او ای ډیوا ته په خبرو کې د دغې پیښې پخلی وکړی او وی ویل چې دغه پیښه د ضلع کې له هیډکواټر تربت سره نږدې د ډنوک او د ګوګدان په منځ کې ناڅرګند وسلوالو ناڅاپه پر امنیتي سرتیرو باندې ډز وکړې چې په نتیجه کې څلور عسکر ووژل شو او یو بیا کاری ټپي دی. له پیښې وروسته پولیس ایپسی او لیویز رال دوی په سملاسي ډول سیمچ روغتون ته یوړل. شاو خاصی مه په خپل ولکه کې خاصه ده په لټنی پیل کړی دي، خو تر دمګړی پوری په دې ترس کې څوک نه دی نیول سوی. تر اوسه پوری د دغه پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوڅ وسلوالي ډلې به په دغه پیښه کې ککنی وي. د دوی په خبره چې په تیر وختو کې هم دلته پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه دوی تر سره کړی وو. ضلع کې په نظامی توګه باندې د مکران ډیویژن برخه ده. چارواکی وی چې دالته د ډاکټر اعلی نظر بلوچ وسلواله ډله بلوچستان لیبریشن پرنټ ډیر فعال دی. په مکران ډیویژن کې د سپیک مرکز گوادر موجودیت لري. دوی په دغه سیمه کې د پرمختیا پروژې نه پریږدي او پر امنیتي سرتیرو باندې هم بریدونه کوي. حکومتي چارواکی وی چې ځینې هیوادونه دلته د سپیک پروژه ناکامه کول غواړي. دوی په دې ترس کې تر ټولو لومړی د هند نوم په ګوته کوي، خو نوې ډلۍ بیا دغه تورونه ردوي. بلوچ ملتپاله دا خبره هم کوي چې د دوی یو شمیر خلک د امنیتي ادارو له لوري په جبري توګه باندې بې درک سوي هم دي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی دلته د نامنۍ په پیښو کې ککړ دي. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضعیت ډېره کړکېچانه ده. دلته بلوچ وسلوالي ډلې، طالبان او داعش فعال دي، خو بیا هم حکومتي چارواکي وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې وضع کنټرول ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د خیبر پختونخوا په باجوړ او مومند قبایلی زلو کې د سیاسي ګوندونو غړو او ځایي مشرانو د عمل لپاره جرګي او لارینونه اعلان کړي. د دوی په وینا په سیمه کې د نامنې پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. دوی غوښتنه کړي چې ریاست د نامنې مخنیوی وکړي. نور حال د ارشد مومند په دې رپورټ کې.
په باجوړ کې د جنوري په 15 نیټه په خار بازار کې د امن مارچ اعلان شوی دی او په مومندو کې په غلنۍ بازار کې په 11 جنوري د امن لپاره جلسه کیږي. مومندو باجوړ کې د احتجاج پریکړې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو او ځینو مشرانو په جرګو کې شوې دي. د باجوړ د امن مارچ را بللو پاله مولانا خانزيب دی وته ویل په باجوړ او خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې د نامنې پیښې سیوا شوې دي. دلته هدفي وجنې بمی چودنې او ځانمرګي بریدونه کیږي.
د ریاست د ذمہواری ده چې دا به په یو سیمه کې خپل ولس له امن هم ورکوي، روزګار به هم ورکوي، ترقی به هم ورکوي او غیر له د باعزته ژوند ټول وسایل برابروي.
په مومندو کې د امن جلسې تابعه کوونکي او د صوبې سملې غړي نثار مومند وته ویل وړاندې وختونو کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره داسې ولسي پاسونونه نو شوي چې له وجې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د خلکو کورونه وران شو، وجل شو او بدامنۍ د خلکو په ژوند ډېر اثرات پرېستل.
هغې چې د خلکو کډې مو کړې، هغې د خلکو چې ډېر رحم وتل د کلو نه اپریشن شروع شو، دته پاره خلک هغې ته هېڅ تیار چې د کډې وکړي یا د خپل وطن نه وځي، خامخا خلک به د هغې ریزیسټنس کوي او په دغه باندې به وتېږي، د دې به مخالفت کوي چې نه موږ نور په خپل وطن په خپله خاوره باندې دا بدامنۍ د منونې برداشت کولی شو.
د روان کال د اگست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکار کېدو وروسته ځینې خلکو احتجاجي مظاهره پیل کړې وې. دغه لړۍ بیا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته هم وغځېدله او د باجوړ، مومندو، پېښور، بونیر، خیبر، کورمې، اورګزو او نورو علاقو کې د امن په نوم لارینونو او جرګو کې خلکو د ریاست نه د امن پر ځای کولو غوښتنې کولې. دغه وخت کې د ټي ټي پي او حکومت ترمنځ مذاکرات او ډزبندي روانه وه. اوس په 28 نومبر ټي ټي پي د حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی دی. د باجوړ نه سیاسي کارکون نثار باز دی وته ویل د لارونو په عامولس کې بیداری پیدا کړی دی.
نو د امن پاسونو په برکت سره چې په دې تر ډېر حدا پورې چې موږ د امن لپاره خلک هم بیدار شوي دي، ممکن نه چې لږه مطلب په دغه پاسونو په دغه تر روان دي چې کومه ځانګړې پالیسۍ دا هیڅ پالیسۍ څوک هم جوړي
د خیبر پختونخوا پولیسو پرون ویلی سخ کال په صوبه کې 196 ترهګر په پولیس مقابلو کې وجل شوی او 143 پولیسو هم ترهګر ضد جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي هم وخت په وخت دعوی کوي چې د ترهګرۍ خلاف یې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړي او یو ځل به بیا امن خرابېدو ته نه پرېږدي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په 104 و 0 کیلو هرتز، 1530 او 1230 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په 129 شپږ او د مخم 9:30 بجو نه تر 10:30 پورې په 922 اوریدل شي.
د پاکستان په پارلمان کې بیلابیل ګوندونو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړوند د پاکستان په تګلارې کې د بدلون او د پاکستانی طالبانو د وسلوالې ډلې ټي ټي پي پر ضد د کوټلي عملیاتو پیل کولو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان د تیر نومبر میاشت کې د پاکستان سره تر سره کړې ډزبندۍ ختمه کړې او د حملو لړۍ تر سرخار اسلام آباد پورې رسیدلې. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان په پارلیمان کې حکومتي او د نورو ګوندونو غړو په افغانستان د واکمن طالبانو په اړه پالیسۍ کې د بدلون او د لا قانونه ګرځول شوې تحریکي طالبان پاکستان پر ضد د کوټلي عملیاتو پیل کولو دا غوښتنې په داسې حال کې کړي چې سیړنیز ادارې وایي چې تیر کال اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ را پدې خوا د پاکستان دننه د ترهګرۍ په پیښو کې 50% اضافه راغلې ده. او د پاکستان د کورونو چارو مرکزي وزیر په دې وروستو کې ویلي چې په تیر یو کال کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ 300 پیښې ریکارډ کړې شوې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیپل ګوند غړي او د اتحادي حکومت د سمندر پورې پاکستانیانو د چارو مرکزي وزیر ساجد حسین توري دیوا سره خبرو کې ویل
افغانستان حکومت ایمي په اړه مده خیر خوان نه یا چې څومره مده اوس ټي ټي پی والا اکټیویټي شروع کړلې او مطلب اسلام آباد ته ورسېدلې دا خو مطلب د خپل دینه محکمه غوې اعلان کړو موږ مده دا مملا اسلام آباد لاهور تر نه ما خیال دا افغانستان څخه کوم طالبان دي دا بالکل دی وی سچې دوا روخه دي هر طرفه ته وړه ګډ دی کبه دی دا یو خبره ده یو سوچ دی یو فکر دی مده موږ محکمه دشمنانو اوس موږ دشمنانو دي په خلاف موږ مده مضبوط اکشن پکاره
هم داراز د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ ګوند مشر محسن داول دیوا سره خبرو کې ویل هغه اندېښنې رښتیا شوې چې ویل به د ترهګرۍ د وروستۍ لړۍ به تر خیبر پښتونخوا پورې محدود پاتې نشي او وایي موږ ولیدل چې دا لړۍ د اټک نه راپورې وته او تر اسلام آباد ورسېده.
اوس هم لکه د افغان طالبان چې کوم دي د هغې پرزنس دلته موجود دی هغې متعلق په یو کلیئر کټ پالیسي پاکستان جوړوي زما په خیال مسله په کلیریټي کې ده. کلیریټي داسې ده چې مثال ظاهران خبره یو ده او په عمل کې بدل نه چا کلیریټي سو پر نه راغله کني دالو به اوس ډېر خطرناک طرف ته لاړو الریډي نقصان شوی ډېر نقصان نورم خطر ده.
تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره تر سره کړې د ډزبندې تړون په تیر نومبر کې ختم کړې او له هغې را په دې خوې پټول هیواد کې د حملو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان زید خان په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان بریدونو ته خپل عکس العمل کې دیوا سره د خبرو په مهال ویل د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د هغه وخت د پیښور د کور کمانډر څخه حساب کتاب کول پکار دی چې دوی د پارلیمان څخه بالا څنګه د ټي ټي پی سره مذاکرات کول.
جنرال فیض حمید کورٹ مارشل شي کدا نه کیږي د کورٹ مارشل نه کیږي نو دې دا حالات چې کوم روانې امر دغه تبعی ته بځي او مرکزی حکومت وزي مواري جوړيږي چې هغه اکشن وکړي په خیبر پښتونخوا کې کنه کوي نو حالات به خرابيږي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي سکل په صوبه کې یو سل شپږ نوي ترهګر د پولیسو سره مقابلو کې وجل شوی او یو سل اتلس پولیس هم د ترهګرۍ ضد جګړه کې وجل شوی. په فیسبوک ورکړل شو شمیرو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي سکل د قلنګ په یو اتیا پیښو کې یو سل اته پنځوس قلنګ غوښتونکي نیول شوی هم دي. د پاکستان د فوج پخوانی جرنل او د امنیتی چارو سیلانکار جرنل ریټایر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي پاکستانی طالبان په پاکستان د بریدونو لپاره د افغانستان خوره کاروي او افغان طالبان د ټي ټي پی د لارې غواړي چې په پاکستان فشار واچوي. هغه وایي د فوج د اوسنی مشر ټول پام امنیت ته دی او په ګوري چې فوج به د امنیت په معاملې غلې پاتې نشي. په افغانستان واکمن طالبان د پاکستان خلاف د خپل خوري د کارېدو تورونه ردوي او وایي هغوی د دوهې د تړون لاندې ژمن دي چې خپل ځمکه به د کمبل ګاونډي هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اوردونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر ویلي د پوځ پام امنیتي حالاتو ته دی او هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ مخنیوی به کوي. نوموړي تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او تربیلې څخه لیدنه کړې. نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې ریپورت کې.
د پاکستان پوځ ویلي د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال آصف منیر ته په علاقه کې د امنیتي وسې او د ترهګرۍ د خطر د مخنیوي په اړه تګلاره باندې حال حوال وړاندې کړی شوی. ویل شوي پوځي مشر د پاکستان او افغانستان پولې ته هم ورغلی او پوځي عسکرو سره یې لیدلي دي. د پوځ مشر ویلي پوځ په امنیتي وضع توجه ساتي او د ترهګرو د مخنیوي او د هغوی د سهولتکارو د زورجاړي ماتولو ته پوره عزم دی. په دې اړه پېښور کې وتلی خبریال چې د تندروي په پیښو زبر نظر لري فخر کاکاخیل وایي
داسې صورتحال کې چې کم بدمنی ده په دغه خبره باندې په هغه کې د جنرال لاسم منیر صاحب راتلل ځوانانو سره ملاقاتونه او د دې خبرې ښکاره کول چې د ترخګرې په ضد باندې به کلک عملیات او ګامونه پورته کوي. تیره ورځ په بلوچستان کې هم ځینې خلک ملګري کړل د ځان سره او دا ویډیوګانې جوړې کړې. نو دا یو غټ چیلنج دی او اوس د دې احساس فوج ته هم شته او زموږ نورو سکیورټي ادارو ته هم شته.
وروسته د پوځ سره لشکر تر بیلی سفر هم کړی او د پوځ ځنګړي څنګه ایس ایس جی د افسرانو او ځوانانو سره یې لیدلې دي. ایس ایس جی چې په وروسته کې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د وسلوالو لخوا د سی ټی ډي په یرغمل شوي مرکز عملیات کړي. په شلم دسمبر شوي دي عملیاتو کې د پاکستان پوځ د څلورو عسکرو په تاوان د 15 وسلوالو د وژل کېدو دفاع کوي. خو په دغه پیښه کې تحریک طالبان پاکستان تر 30 نه زیاتو امنیتي عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ویلې دي. د دواړو خواوو لخوا شوي دغه دعوی تر دې مهاله له آزادو سرچینو څخه نه تصدیق شوي. په 13 دسمبر هم د بنو سره زختې پرتې لکې مروت ضلع کې په یوه پولیس تاڼه وسلوال برید شوی و. سپکشې څلور پولیس اهلکار وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي و. په 13 دسمبر په میرانشاه کې د پوځ په قافله ځلمرګې برید شوی و. یو عسکر او دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي و. دغه برید په شمالي وزیرستان کې سږ کال نه هم ځلمرګې برید و چې زیاتره ځمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. د ناامنۍ دغه پیښه وروسته له هغې چټک شوې چې تحریک طالبان پاکستان په 28 نومبر د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې او د ډزبندۍ ختمولو وروسته بیا د ډېرو بریدونو ځمواري په غاړه اخیستي دي. خبریال فخر کاکا خیل په دې اړه بیا وایي دغه ناامنۍ وروسته د هغې سیوا شوې چې په افغانستان طالبان وسلوال په واک کې راغلي دي.
یو سوچ دا هو چې په افغانستان کې تر څو پورې امریکا او ځواکونه دي نو هغه پورې امن نشي راتلی. خو اوس موږ دا ګورو چې دا د وطنو نه پاسم یې د یو نوی جنگ آغاز شوی دی په دې سیمه کې. دې وخت کې پولیس او فوج دا په ټارګټ دي. نو دا یو غټ چیلنج دی خو د دې تاثر خاتمه شوه چې تر څو پورې امریکا کې په افغانستان کې امریکا دا نو بدامنی ده او چې دا لاړ شي نو امن به راشي. موږ دا وکتل چې دا تاثر غلطو.
پرون د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې ایوازر مرګي 14 شیف سی پکشي یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور نور پولیس اهلکارو په ګډون شپږ کسان ژوبل شیف. هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر رانا سرولا ویلی فو د راولپنډي څخه د بارودو ډک ګاډه اسلام آباد ته نوتای سی پکشي تر هغه سره او سړی سوار وو او سی پولیسو ودرولي په دغه مهال 14 شوی ده. تحریک طالبان پاکستان دغه بل ذمہواری په غاړه اخیستي. عدنان بیٹنای دیفا شمالي وزیرستان.
د طالبانو حکومت لخوا د نجونو د لوړو زده کړو بندیز پرې کړې ته د غبرګونونو په دوام په هرات کې لسګونو خزو او نجونو لارون کړي. خو طالبانو د دغه لاریون د پراخېدو مخه نیولې. دغه معترض مېرمنې چې شمیرې څه باندې اویاو تنو ته رسېده نن د شنبې خالی په سهار د هرات ښار له داخل څخه خپل لارون پیل کړ او قرآن ته په احترام د خزو حق ما اخلي یا ټوله یا هیڅوک او زکری زموږ حق دی شاورونه ورکول. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پانتونونو ته د نجونو په ورتګ باندې د بندیز پر ضد د غبرګونونو بشپړ راپور زموږ له همکارې محوش دلیل څخه اوري.
د طالبان حکومت لخوا د جینکو د لوړو زده کړو بندیز فیصلې ته د غبرګونونو په دوام په هرات کې لسګونو خلکو او جینکو مظاهره کړې ده. خو طالبانو د دغه مظاهرې د پراخېدو مخه نیولې ده. دغه میرمنې چې شمیر یې باندې اتو تنو ته رسیدو من شهادت هرات خار څخه خپل لاریون شروع کړو او قرآن ته په احترام د ښځو حق ماخلی یا ټوله یا هیڅوک نه او زده کړې زموږ حق دي شعارونه ورکول. احتجاج کوونکي میرمنو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو په وړاندې بندیزونو په دوام د ښځو د زده کړو بندیدو په فیصلې تنقید وکړو. د دغه فیصله د منسوخ کول وختنه وکړه. ملکیږي چې دغه میرمنو وختل چې د هرات ولایت د طالبانو چارواکو سره وویني او خپل وختنه د سره شریک کړي. خو طالب سرتي روی مخه نیولې ده. په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوو ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو کسان د یاد احتجاج کوونکو میرمنو د خواره واره کولو لپاره د اور مړکولو آلاتونه پاغوي او پاشي. یوه میرمنې د طالبانو مخنیوي ته په غبرګون کې ویل چې طالبان په افغانستان کې د خبر نو غریږي. په هرات ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستي وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی ځکه د میرمنو مخه نیولې چې هغه غوښتل د هرات د طالبانو چارواکو مخې ته لاړ شي. د طالبانو چارواکو د طالبانو حکومت لخوا د جینکو د زده کړو لنډېدو فیصلې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د تیر پنجشنبې په ورځ کابل ښار کې هم د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالینو هم د جینکو د لومړنیو او لوړو زده کړو د حق لپاره احتجاج کړی دی. طالبان په 2020 کې واک ته د رسېدو وروسته تر بلې هرې برخې ډېر د ښځو د زده کړو او فعالیتونو په مخنیوي باندې ډېر توجه ورکړې او په ښځو یې کلک بندیزونه لګولي دي. سعودي عرب، قطر، امارات، ترکیه او د اسلامي هیوادونو کانفرنس، امریکا، برتانیا، ملګرو ملتونو او نورو ډېرو هیوادونو د ښځو او جینکو د زده کړو په اړه طالبانو فیصله غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د جینکو په لوړو زده کړو د بندیز لګول یوه زیانمنه فیصله ده چې دفاع یې نشي کېدی. هغه وویل چې ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د زیانمنو او بې بنیاده پرېکړو سره مخ ده. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو په افغانستان کې د جینکو او ښځو په زده کړو د طالبانو د بندیز په دوام نیوکې وکړې او طالبانو دغه پرېکړه وغندله.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پوهنتونونو د بندولو پر ضد د شنبې یا خالی په ورځ د کوټې مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج شوی چې پکې د بیلابیلو پوهنتونونو افغان کډوال زده کوونکو د کوټې مدني فعالانو او وکیلانو ګډون درلود. احتجاج کوونکو د خزینه ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصولو غوښتنه کړې. نور حال د ډي وي د خبريال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د بلوچستان د بیلابیلو پوهنتونونو افغان کډوال شزینه او نارینه احتجاج زده کوونکي دي. دوی په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د لګول سوو بندیزونو پر ضد احتجاج کوي.
خلاص کړئ، خلاص
کړئ. د کوټي د پریس کلب و مخته په احتجاج کوونکو کې افغان کډوال زده کوونکي حسینه هم ګډون لري.
ما خواهش ته زیب خوبو کې جرنالستي وینم، خو لیکن جې وس زما هله سیده کرا کرا خرابېږي. ځکه چې افغانستان د حالات ته ګورم، ما ویل ملزه سي فارغه سم له خیره سره زه به افغانستان ته ځم، کابل ته به ځم، زه به هلته نور پوهنتون به وایم، مخته تعلیم به کوم، هلته به یو ښه ژورنالیسټ جوړېږم، افغانستان خدمت وکم. لیکن نه، هلته سیده نجونې تعلیم نه سي کوي، ځکه چې ازادي نشته نجونو ته.
د کوټې بیوټمز پوهنتون افغان کډوال زده کوونکي او مدني فعال سعد الدین وډیوا ته وویل په افغانستان کې له اسلامي او افغاني کلتور سره سم درس او تدریس روان وو. وای نه پوهیږي چې بیا ولی طالب واکمنو د تعلیم لارې وتړلې.
زموږ افغان خوندې او مېرمنې د نړۍ تر ټولو مسلمان هیوادو په ډېر ستر حجاب کې دي، هغه ډېر په شرعي او پښتونولي او افغان مینه پرده کې خپل مکاتب او پوهنتونو ته ستنېدل، درسونه ویل، او د دوی لخوا چې کومه فیصله راغلې وه زنانه او مردانه سره جلا شوي ول، هغه پردې په منځ کې لګېدلې وې په سمفو کې، نو هغه وخت هم خوندې زموږ جلا ناستې وې، درسونه ویل. نو په ځای د دې چې دوی خپل غلطیانو کې اصطلاحات وکړي، داسې په یوه مخه فیصله کول چې مکاتب او پوهنتونونه دې بند شي، دا بیخي غیر اسلامي او غیر اخلاقي او غیر افغاني عمل دی.
په احتجاج کې شریک د افغانستان د جوزجان ولایت د یو پوهنتون استاد انجنیر محمد انور چې اوس کوټې ته راکړه سوی وای، له واکمن طالب چارواکو څخه غوښتنه کوي چې خپل پریکړه ته بیا کتنه وکړي.
یو ملک خبره ده په صلحاو پیوچر ته د امر ثانی په بانه باندې خرابې، دا یو انساني یو اخلاقي جرم دی. پکار دا دی چې دی باندې خبرې وسی، پکار دا دی چې لکه څنګه یو معلم جوړول، یو معلم دې ته مجبور کول چې هغه خپل استعفا وړاندې کوي، نو دا ډیر د افسوس خبره ده.
د افغان طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د شزینه زده کوونکو د پوهنتونونو د بندولو په اړه ورسنیو ته ویلي وو چې د پوهنتون شزینه محصلینو او پوهنتونونو ته د تللو پر وخت شرعي حجاب او جامه نه و عملي کړي. په پوهنتون کې د نارینه او شزینه وو ګډ تعلیمي نظام له نارینه محرم پرته تعلیمي ادارو ته د شزینه زده کوونکو تلل، یو بل ولایت له محرم پرته سفر کول، په درسونو کې د شزینه زده کوونکو لپاره ځانګړي اسلامي رښتو نشټوالی هغه څه دي چې له وجې طالب واکمنو تر امر ثانی پورې پوهنتونونه تړلې. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA92. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځښ په کومه هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې نامعلومه وسله والو په ډزو کې څلور اف سی اس کر وجلی او یو جوبل دی. د پاکستان پارلیمان کې بیلابیلو ګوندونو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون او پاکستانی طالبانو پر ضد د کوټلي عملیاتو غوښتنه کړې ده. بلخو د خیبر پختونخوا په مومند او باجوړ ضلعو کې خلکو د بدامنۍ په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي او د افغان طالبانو حکومت لخوا د جینکو په لوړو زده کړو د بندیز پریکړې ته د غبرګون په دوام په هرات ولایت کې ښځو او جینکو لاریون کړی خو طالبانو د دغه لاریون مخه نیولې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې څلور اف سی اس کر وجلی او بل جوبل دی. د ایران پولیسو څیل مل د کیس ضلع د پولیسو یو مشر ډیوه رډیو ته دغه پیښې پخلی کړې. د ویلي دي چې د لینوک او ګوګدام ترمنځ نامعلومه وسلوالو ناڅاپي په اف سی اس کرو باندې ډزې کړي. د پیښې وروسته امنیتي عسکر ورسېدلي او مړه او جوبل یې هسپتال ته وړي دي. د ده په وینا امنیتي عسکرو سیمه په ولخه کې اخیستې او پلټنې یې پیل کړي دي خو لا یې هم څوک نه دي نیولي او نه د دغه پیښې ذمواري چا په غاړه اخیستې ده. په یاده سیمه کې د اکثره پیښو ذمواري بلوچ وسلواله ډلې په غاړه اخلي او سیاسي مشران هم دغه ډلې په دا ډول پیښو کې تورنوي. کیج ضلع د مکران ډیویژن برخه ده چېرته چې د ګوادر بندر دی او د چین او پاکستان ترمنځ دغلته لوی پروژې روانې دي. د دغه سیمې ځایي خلک د تیرو څو کلونو راهیسې په دغه پروژو کې د خپلو برخو غوښتنې کوي او په ځینې پرېکړو یې خوشحاله نه دي چې پر ضد یې اوس هم احتجاجونه روان دي. یاد دي وي چې د سی پیک په نوم د پاکستان او چین ترمنځ لوی پروژې اکثره پیسې په پنجاب کې په تجارتي مرکزونو او سړکونو لګول شوی او ډیره کمه برخه یې وړو صوبو بلوچستان او خیبر پختونخوا ته ورکړل شوې ده. په کومه چې د دواړو صوبو فعالانو وخت په وخت باندې نیوکې کړې دي. د پاکستان پارلیمان کې بیلابیلو ګوندونو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون او پاکستانی طالبانو پر ضد د کوټلي عملیاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان څېړنیزې ادارو تر مخه افغانستان کې تیر کال د اگست 15 را پدې خوا د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د ترخګرۍ په پیښو کې 50% اضافه شوې او د اکثره پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستي. د وسلوالو دغه ډلې سره د پاکستانی پوځ مشرانو لخوا شوی جرګی خبرې شروع کړې شوی وي. په کومه چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ګڼ شمېر قومي مشرانو د درخګاری نه ځپل شو خلکو شکونه کول. د پښتنو سیاسي مشرانو ویل چې په خبرو کې د دوی هیڅ کوم مسله نه واخستل شوی او د اولس منتخب غړو په ځای د پوز د خبرو لپاره جرګی نه جوړی. دغه خبرو په نتیجه کې رامنځته شوی ډزبندي د نومبر په 23 نیټه تحریک طالبان پاکستان ختم کړه او په ټول هیواد کې د حملو کولو ګواښ وکړ. پاکستان تورونه لګایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د طالبانو د واک لاندې په افغانستان کې پټې ځالې لري خو افغانستان تل د پاکستان د تورونه رد کړي او خپل د تحریک طالبان پاکستان مشرانو هم په جاري شوی بیانیو کې ویلي دي چې دوی د پاکستان په خاورو وو او لا هم دغلته اوسیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړو مومندو قبایلي ضلعو کې د سیاسي ګوندونو غړو او ځايي مشرانو د امن لپاره جرګې او لاریونونه اعلان کړی دی. د دوی په وینا په سیمه کې د ناامنۍ پیښې یو ځل بیا سیوا شوي. دوی غوښتنه کړې ده چې ریاست د ناامنۍ مخنیوي وکړي. په باجوړ کې د جنوري په 15 نیټه په خار بازار کې د امن مارچ اعلان شوی او په مومندو کې په غلنۍ بازار کې په 11 جنوري به د امن لپاره احتجاجي جلسه کیږي. مومندو او باجوړ کې د احتجاج پریکړې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو او ځايي مشرانو په جرګو کې شوې دي. د باجوړ د امن مارچ رابللو په اړه مولانا خانزي وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي، په باجوړ او د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې د ناامنۍ پیښې سیوا شوي. دلته هدفي وجنې به می چاودنې او ځانمرګي بریدونه کیږي. په مومندو کې د امن جلسې تابع کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند ډیو ته ویلي، وړاندې وختونو کې د بدامنۍ مخنیوي لپاره داسې ولسي پاسونونه نه و شوي. د ترهګرۍ ضد جګړه کې یې کورونه وران شوي او بدامنۍ کې په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی. د روان کال د اګست په میاشت کې په سوات کې د وسلوالو ښکاره کېدو وروسته ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې پیل کړې وې. دغه لړۍ بیا د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته هم غځېدلې او د باجوړ، مومندو، پېښور، بونیر، خیبر، کورمی او نورو علاقو کې د امن په نوم لاریونونه او جرګې د خلکو لخوا شوې دي او ریاست څخه د امن پر ځای کولو لپاره غوښتنې کړې دي. په یاد مظاهرو کې وینا کوونکو د پوځ په کردار شکونه څرګند کړي او نیوکې یې پرې کړې دي. د افغان طالبانو حکومت لخوا د جینکو په لوړو زده کړو د بندیز پریکړې ته د غبرګون په دوام په هرات ولایت کې ښځو او جینکو لاریون کړی دی، خو طالبانو د دغه لاریون مخه نیولې. احتجاج کوونکو میرمنو د هرات ښار داخل څخه لاریونونه پیل کړل او د قرآن ته په احترام د خزو حق م اخلي او زده کړې زمونږ حق دی شعارونه یې ورکول. دغه میرمنو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د خزو په وړاندې محدودیتونو په دوام د خزو د زده کړو بندېدو په پریکړه نیوکه وکړي او د دغه پریکړې د ختمولو غوښتنه یې کوله. ویل کېږي چې دغه احتجاج کوونکو میرمنو غوښتل چې د هرات ولایت مقام ته لاړې شي او خپل غوښتنې له طالب چارواکو سره شریکې کړي، خو طالب سرتېرو یې مخه نیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د طالبانو کسان د یادو معترضو میرمنو د خورولو لپاره په هغوی باندې اوبه ورشیندي. د طالبانو حکومت لخوا د جینکو په زده کړو د بندیز پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې غندل شوې ده. طالبان په کال 2021 کې واک ته د رسیدو وروسته تر بلې هرې برخې ډیر د ښځو د زده کړو فعالیت او روزګارونو په مخنیوي ډیر پام وراړولی او په ښځو یې کلک بندیزونه لګولي. سعودي عربستان، قطر، امارات، ترکیې، د اسلامي هیوادونو کانفرنس، امریکا، برتانیا، ملګرو ملتونو او نورو ډیرو هیوادونو د جینکو او ښځو د زده کړو او شراکتداري په اړه باندې د طالبانو پریکړې غندلې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده. ل ایران نه د ترلاسه شویو خبرونو تر مخه د ماسامینی د وژنې وروسته پیل شوو احتجاجونو کې لږ تر لږه 43 وکیلان هم نیول شوي دي. نړیواله ټولنې د ایران د حکومت لخوا احتجاج کوونکو ته د مرګ او بند سزاګانې غندلې دي. تفصیل د ډیو د همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې.
د ایران نه د ترلاسه شویو خبرونو تر مخه د احتجاجونو په تور کې نیولې شوو لږ تر لږه 43 وکیلانو کې 40 تنه خوشي کړل شوي دي. 40 وکیلان اوس هم په حراست کې ساتل شوي دي. یو وکیل ته د شپږو میاشتو او بل ته د یو کال د بند سزا اورول شوې ده. دواړو باندې د ملک نه په بهر تللو بندیز لګول شوې ده. د نومبر په میاشت کې د وکیلانو یوې ټلې په یو بیان کې ویلي وو چې ډېر خلک اسلامي ریاست نه ندي خوشاله او خلکو ته یې په دې اړه د اواز پورته کولو غږ کړی وو. ډېرو وکیلانو اعلان کړی وو چې دوی به د احتجاج کوونکو ویډیا وکالت کوي، خو د دې باوجود چې ځینې احتجاج کوونکي د مرګ د سزا سره مخ کېدل شي، ایران د بېطرفه وکیلانو د خوا د دوی په وکالت بندیزونه لګولي دي. لږ تر لږه دوه احتجاج کوونکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د بشری حقوقو کارپوهان او قانوني ماهران قضیه غیر عادلانه بلی او وایي کېدل شي د دغو کسانو نه اعتراف په زور او زیاته اخستل شوی وي. د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د ایران د اخلاقیاتو پولیس په حراست کې د 2 کلنه مهسا امینی د وژنې وروسته په ایران او نړۍ کې د قهر نه ډک احتجاجونه راپارېدلي وو. امینی په دې نیول شوې وه چې د مناسب حجاب نه و پسر کړی. د ایران حکومت لومبه د دې په مړینه افسوس څرګند کړی وو او بیا احتجاجونه یې د اسرائیل او امریکې سازش بللی وو او اوس دغه احتجاج کوونکو ته بېلابېلې سزاګانې ورکول کېږي. په زاهدان کې د جمعې د مانځه په وخت سنی مولا مولوی عبدالحمید ویلی دی چې د ده مشوره ده چې خپل وګړي دې ونه وهلی شي. یو حکومت هم دا شان خپل وګړي نه وژني، باید پوځیان خپلو بیرکونو ته واپس لاړ شي. د ایران سیستان بلوچستان په سیمه کې تر د 2 میلیونه پورې کم شمېره بلوڅ اوسي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي دغه خلک د لسیزو راهسې د ایران د زور زیاتۍ سره مخ دي. په سماجي ویبپاڼو د خپور شوو ویډیوګانو ښکارېږي چې خلک د نیول شوو کسانو د راخوشي کولو او د اسلامي جمهور خلاف نارې وهي. رایټرز خبري ادارې تر اوسه د بېطرفه سرچینو د لارې د دې ویډیوګانو پخلی نه دی کړی. په ایران کې دا احتجاجونه په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه تر 50% پورې رسیدلې ده. د هیومن رایټس اکټیویسټ نیوز ایجنسی تر مخه د زیارت د ورځې پورې 1506 احتجاج کوونکي وژل شوي دي. په دې کې 9 ماشومان هم شامل دي. د احتجاجونو په وخت په تشدد کې 6 امنیتي غړي هم وژل شوي دي او د خبري ایجنسی تر مخه د 3000 نه زیات کسان نیول شوي دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
د ډیسمبر په 23 نیټه د کراچۍ ترګری زد عدالت کې د علي وزیر د کال 2013 مقدمه اوریدنه و. خو د علي وزیر وکیل قادر خان په وینا د شاهدانو د غیر حاضری لامل عدالت پکې د رواني میاشتې جنوري 11 نیټه ورکړي. علي وزیر د کال 2013 راهیسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی. تر اوسه پورې پسې 6 مقدمې راښکاره شوي. په یو مقدمه کې بری شوی او په 4 مقدمو کې یې ضمانت منظور شوی او 6 د ډیر اسماعیل خان مقدمه چې 13 نومبر په 10 نیټه پسې راښکاره شوی وه. پی ټی ایم مشان د ضمانتونو وروسته علي وزیر د کراچۍ په زندان کې ساتل د قانون نه پرته ګام بولي. نور حال د ډیوی خبریال ذوالفقار بیٹنه راکوي.
نن د جنوبی وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د کراچۍ ترګری ضد عدالت کې د شاه لطیف ټاون مقدمې اوریدنه وه. خو عدالت لخوا بله نیټه پکې ورکړې شوې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی ډیو سره خبرو کې وویل د علي وزیر د مقدمې د اوریدنې پر مهال ګواهان غیر حاضر وو چې لامل یې عدالت د اوریدنې لپاره بله نیټه د راتلونکي کال د جنوري 11 ورکړې.
نن د کراچۍ ترګړې عدالت نمبر 10 کې د علي وزیر د کیس اورونه وه. نن به کې څو ګواهان راغلي نو په دې وجه د جنوري 11 نیټه پکې راوټاکل شو.
یا د مقدمه چې پکې نن د علي وزیر په ترګری ضد عدالت کې پیښی وه، دا مقدمه په علي وزیر د کراچۍ پولیسو په کال 2013 کې د کراچۍ په شاه لطیف ټاون کې درج کړی وه او په دغه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت خواست هم منظور شوه. بلخوا د دسمبر په 22 سیندای کور د علي وزیر وکیل په خواست د کراچۍ په مقدمو کې د ضمانتونو باوجود علي وزیر په زندان کې بندي ساتلو په ضد نوټس جاری کړي او سند حکومت نه وضاحت یا جواب وغوښته چې ولې تر اوسه علي وزیر د کراچۍ په زندان کې بندي ساتل شوی. د پی ټی ایم کراچۍ مشران وای علي وزیر ضمانتونه منجوریدو وروسته په زندان کې ساتل نه یوازې د قانون نه پرته ګام دی، بلکه د بدامنی او ترګری رامنځته شوی نوی سپی دوران د نوموړی حلقہ د نمائندګی نه محروم ساتل د جنوبی وزیرستان خلکو د پاره ډیر نقصان ورده. د پی ټی ایم یو مشر قاضی طاهر په پاکستان پوز تور پوری کوي او وای د پوز په سیاست کې د لاسوهنې پالیسی لا دوام لري. سکه علي وزیر تر اوسه په زندان کې بندي دی.
بیا د وزیرستان په وزیرستان کې د وانه چې دا د ټول پروجیکټ یو مرکز ګرځیدل شوی وو. نو دلته د دې پروجیکټ مرکز ایم ان ای چې کوم وو په فوره کې د تشدد خلاف خبرې کولې علي وزیر دی. هغه بدې کړو دا ښکاره خبره ده چې هغه پروجیکټ بیا د دې ځمکې ته راوړي، دغه بیا یو مرکز ورته جوړوي. نو د صرف بندي کول هم دغه دي چې پښتون وطن کې بدامنی راولي، په سواد کې حالات لږ بهتر شو، په وزیرستان کې حالات اوس خراب کړي، په باجاوړ کې خراب کړي.
پی ټی ایم وخت په وخت د علي وزیر د قضیو تورونه په پوز لګولي، خو پوز دغه تورونو ته په رسمي ډول کوم خبرګون نه دی ویلې. خو سموند وړاندې پوز په پی ټی ایم تور پورې کړی وو چې د بهر هیوادونو په ایجنډا کار کوي. بیا د پی ټی ایم مشر دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو که په دوی باندې دا ثابت کړی شي نو د خپلې خوښې سزاګانې دي ورکړي. ذوالفقار بیٹنه، ویډیو، کراچۍ.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ، او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه و اوریدلی شئ.
د پارلمان لخوا تعزیرات قانون 215 دیرش ماده کې بدلون د لارې د خودکشۍ یا ځان وژلو لپاره د هڅه کوونکي تن ته ټاکل شوی د یو کال بند او جرمانی سزا ختمولو منظوري ورکړې ده. دغه قانوني مسوده باندې د بحث په وخت مذهبي ګوندونو غړو د دې مخالفت کړی او دریځ خپل کړی چې خودکشي حرام ده، نو د دې هڅو اجازه څنګه جایز کېدلی شي؟ پیر ولای شاپري یو راپور سوالی.
د صدارتی ماله تر مخه صدر عارف علوی زاب د فوجداري قانون کال 2023 بدلون مسوده لاسلیک کړي او دا اوس باقاعده قانون جوړ شوی دی. د بشري حقوقو فعال فرزانه باری قانون کې د بدلون د منظوره د پریکړې ستاینه کوي. هغه وایي ځان وجود کې تن ته سزا ورکول مناسب نه دي، او دا بدلون ځکه هم ضرورو چې پاکستان کې د خودکشۍ په شرح کې زیاتوالی لیدل کېږي. فرزانه بار ویل د دې په شرح چې کم یو شمېر سماجي معاشي او نور محرکات تړومبې د هغې ختمون ته پاملرنه ورکول پکار دي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر ورځ 15 نه تر 15 دېرش تنه ځان وجني. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او شمیرو تر مخه کال 2012 کې پاکستان کې د خودکشۍ شرح 0.5 فیصدی وه، یعنی په هر یو لاکو کې 10,000 تنانو په دغه کال ځان وجلی و. د یاد ادارې شمیرو تر مخه 2019 کې دغه شرح 8.9 فیصدی ته رسېدلې وه، او دغه کال پاکستان کې 2,321 تنانو خودکشي کړې وه. سیړنه زیاتوي د خودکشۍ کوونکو تنانو شمیرې په اصل کې د دې نه هم ډېرې زیاتې کېدلی شي. کال 2020 کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لخوا شوې سروې ګډونوالو کې 9% د خپل ژوند ختمولو د هڅو پخلی کړی و، او 45% ویلو دوی غوښتل چې خودکشي وکړي خو عمل پرې ونه کړی شو. د خودکشۍ هڅې په سر ټاکلې شوې سزا ختمولو په اړه پارلمان ته دغه قانوني مسوده پیپلز پارټۍ وړاندې کړې وه چې تر مخه ځان وژلو مسلې یو بیماری ده او د یو ناروغتیا په توګه باید چې د دې درملنه وشي. پارلمان کې دغه قانوني مسوده باندې بحث پوخ جمعیت علما اسلام فی د لغړو د دې مخالفت کړی و. د دوی د رزق خودکشي اسلام کې حرام ده، نو د دې هڅو کولو اجازت څنګه ملاوېدی شي؟ د پیپلز پارټۍ سره تړاو لرونکي سینټ کې د هغې وخت د مخالفو ډلو مشر سید یوسف رضا ګیلانی هم د مسودې د منظورې لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل د رایې شرط ایښودلې و. انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ اسلام آباد کې د اسلامک سټډی څانګې استاد عبدالوهاب جان صاحب د قانوني مسودې د منظورې په اړه څه داسې نظر لري؟ پارلیمان کی قانونی مسودہ باندھے دا باس پوخ دا دی پاک کے دا اکثریتی غلو دا رائے و چھ دا خودکشی حس کون کی تن ملزم گڑلی شی او یروی چھ اغبا دا سندستی علاج دا محروم پاتی شی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د سازمان شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 50% مېرمنې د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې د تشدد ښکار کیږي چې پکې د دوی د اجازې پرته یې تصویرونه خپرول
دوی ته بدرد ویل او ګواښونه کول شامل دي. د سازمان تر مخه د دې ناوړي فعل له وجې مېرمنې په ذهني ناروغیو او د ځان وژلو ښکار کیدلی شي. په دې اړه نور حال له پیښور نه د ډیوی د خبریال عبدالرزاق په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په نړیواله کچه 15% مېرمنې راپور ورکوي چې د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې د تشدد شاهدانې دي. په کومو کې چې نږدې 30% مېرمنو په شخصي توګه د دغه تشدد تجربه کړې. په پیښور کې د شرکتګانو می غیر دولتي ادارې کارکونکي او د مېرمنو د حقوقو فعال فوزیا علي وایسا په امریکا دی ونی واستوي چې د انلاین هراسمنت یا د انټرنیټ د لارې د مېرمنو د تشدد پیخي د نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم زیاتې شوې دي.
ورې چې مونږ وګورو کنه نو زمونږ اسیم د خزو لټریسي ریټ خنه ده. هغه کې چې بیا اکدم تاسو هر څه ډیجیټلایز کړئ او د خلکو اکسس دی ته وشي نو یو خو خزو تخپلم پته نشته چې سیفټی سکیورټی د پاره چې سوشل میډیا استعمالوم نو مال اساس اقدامات پکار دي چې لګ هراسمنت نزان سایت ته وساتي. یو خو د دې پاسورډز وی کی نو هغه ته سوک واخلي د دې پکچرز لیک کیږي د دې په آی ډی باندې ډیفرنٹ ان باکسز ته زی غلط غلط میسجونه ورته کوي نو دا شی زونه کافی زیات پینن سبا.
نوموړي زیاته کړه چې په مېرمنو کې د تعلیم د کمی تر څنګ د انټرنیټ د لارې د زورولو په خود مخنیوي لپاره چې کوم قوانین وضع کړي شوی هغه هم په سمتوګه نه عملي کیږي.
هغه د لپاره ډیفرنٹ لاز راغلي د انټرنیشنل یوم شته نېشنل یوم شته زمون خپل هم شته خو خبره د امپلیمنټیشن دا چې لکشانه زمونږه دا بدقسمتي چې کله د هیومن رائټس خبره راشي نو زمونږه امپلیمنټیشن لږ کمزوري.
په پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر دولتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن د مې په میاش کې په خپل وروستنی راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې د انټرنیټ د لارې د زورونو په اړه د 1200 شکایتونو ورته موصول شوي چې پکې 2.5% د میرمنو او 1.5% د سړو شکایتونه شامل دي. په پیښور کې میشته خبریاله فرزانه علي وایسا په امریکا دی ونی واستوي چې د انلاین زورولو د مخنیوي لپاره خو قانون جوړ کړی شوی خو زیاتره مېرمنې د کورنی او کلتوري ستونزو له امله د قانون تر مخه خپل شکایتونه نه جمع کوي.
یو خو دا د چې مونږ ته هم پکار دی بینګ ا ویمن چې سترانګ خپل پوزیشن جوړی چې کمپلینټ کول پکار دی. ډیر زیات مسله دا ده چې مونږ کمپلینټ نه کوو. هراسمنټ ای بولینګ ای سچ روان دی دا سایبر کرائم چې روان دی مونږ سره کیږي مونږ کمپلینټ نه کوو بیکاز دا عزت سوال جوړیږي او خاندان عزت سوال جوړیږي. دویمه خپل چې کوم قوانین دي هغه هم سترانګ کول پکار دي.
د میرمنو د حقونو فعالان وای چې د داسې ډول زورونو د مخنیوي لپاره قانون سازي او په هغه عمل درآمد کول موثر جوړولو ترڅنګ سړو ته په خپل سوچ او رویه کې مثبت بدلون راوستل ډیر مهم دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
کودا وایس اف امریکا دی ودا د امریکای سینټ د لګښتونو لپاره د 1.5 trillion dollars بودیجه منظور کړی چې د پاکستان دننه د سنفی برابرۍ د پروژو لپاره هم پکې 200 million dollars ځانګړي شوی. تیر ځل کال 2020 کې امریکای د سنفی برابرۍ لپاره 10 million dollars ورکړي وو. لا په خبر نه پری د ډی بی خبريالي ساجد قاسم شایو راپور سوالي.
د امریکای سینټ د کال 2023 مالی کال لپاره د 1.5 trillion dollars اخراجات په اړه کوم قانوني دستاویز یا بل منظوري ورکړی ده. دا ځل د 13 کلونو په مقابله کې پاکستان کې د صنفي برابرۍ منصوبو لپاره هم 200 million dollars یعنی د 13 کلونو په مقابله کې 10 چنده زیات مالی امداد منظوري ورکړی شوی ده. د مردان عبدالولی خان په هنتون د بین المللي تعلقاتو شعبې یو استاد پروفیسر عبدالشکور وای د پاکستان او د امریکای ترمنځ تعلقات او د پاکستان اوسنی معاشي صورتحال پرانا کې دغه قسمه مالی مدد یو خوشایند ګام دی او دا هم منل پکار دی چې دا لومبه زلنه چې امریکا پاکستان سره دا قسمه مالی مدد کوي.
دا وخت پاکستان چې کم معاشي صورتحال دی نو پای کې اگر چې د ډېرې زیاتې کمې پیسې دي خو بیا هم د دې خپل یو اهمیت شته. اوس یو حد پورې پاکستان چې کمې مسئلې دي دا شکونه یون پیدا کیږي چې پاکستان معیشت گنی ڈیفالٹ دے یا پاکستان چې کم فارن ایکسچینج ریزروز دی هغه ډېر زیات تاریخي تور خطر لیول تر اغلی نو زموږ په خیال یو حد پورې پاکستان د پر دا ډېر ښه خبره ده.
خود پیخور پوهنتون د سیاسیات شعبی یو استاذ پروفیسر ڈاکٹر نورین نصیر دا گنی د سنفی برابری لپاره هم کوم ملکی اقدامات په ځای پاکستان د امریکای لپ طرفا داسې قسمه مالی مرستو ته اړتیا لري دا یو ښه نښه نه ده او نه داسې قسمه مالی مرستې دغه مسائل هوارولی شي.
د بد مرغه زمونږ په ملک کې خو د جنډر ایشوز ایشوز نه ګڼل کیږي. دلته زمونږ داسې فورسز دي چې کسه داسې ښځو متعلق ٹرانس متعلق څه بل راځي یا څه قانون سازی کیږي هغې باندې هغې دومره شور اور واویلا شروع کی چې بیا بهر ملکونو نه چې کوم ایډ راځي هغې هم بیا لږ کنسرن لري چې دا پیسې به هغه ځای ته ځي هم کنه.
پروفیسر ډاکټر نورین نصیر وای پاکستان کې د صنفي برابرۍ او د جمهوریت مضبوطولو لپاره داسې قسمه مالی امداد صرف دا مسلې نه حل کوي. د دې لپاره ملک کې دننه د پالیسو بدلون او د ملک دننه عملی ګامونه اخیستلو ضرورت دی. خو پوهان دا هم مني پاکستان کې د ورلد اکنامک فورم د ګلوبل جینډر ګیپ د روان کال درجه بندي کې پاکستان سره یو سل شپږ سلویخ ملکونو کې په یو سل پنځه سلویخ درجه باندې وو چې پاکستان کې د صنفي برابرۍ ابتر صورتحال یو نښه ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په پاکستان کې د امروزه خوراکي توکو د قیمتونو رفتار 28.8% تر زیات شوی او نیزه ګرانی کې 0.1% کمی راغلی. په خیبر پښتونخوا کې ځایي اوسیدونکي او نوکار پیشه خلک وایي د سرکاري قیمت په مقابل کې د مارکیټ قیمتونه دوه چنده ګران دي او نشي کولی چې په سرکاري تنخواګانو کې د کور ضرورتونه پوره کړي. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې ګرانی نه کنټرول کیږي او په مارکیټ کې د سرمایې د نشټوالي په وجه د خلکو د اخیستو توان نشته. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د شماریاتو اداره بیورو آف سټټیسټکس وایي په پاکستان کې د امروزه خوراکي توکو بې یا قیمتونو رفتار 28.8% ته زیات شوی او ونی زګرانی 0.1% کم شوی. په مردان خار کې سرکاري نوکر نور باچا وایي د سرکاري نرخونو پرتا په بازارونو کې سوداګانی یو په دوه ګرانی خرڅیږي. وی وی ډیو سره د خبرو په محل ویل د نوکر پېشه یا تنخوادار تن د وس نه بهر دا چې په تنخوا کې کور وساتي.
سرکاری ریٹ مطابق ₹100 کے جی اوڑی مارکیٹ کی اغاپ ہو جب بیگا ریٹ مطابق ہو ₹45 چکن چکن دے دیو پر کاغذ کی بسلور سو بسلور نیم سو والے مارکیٹ کی پشپگ نیم سو والے دے نمک کے بچے کم دیتا کرائی ₹50 و آگا جاتا اس کرائی پہ ₹120 داد معصومان ہو تو فیس کم دے داس پرون والا 15% اور سیوا گئی.
دا پاکستان دا شماریاتو ادارہ وائی پا کلیزو بنیادونو دا پیازو بائی سلور سوا دواتیا پیسدا زیاتی شوی. د چرګ بیا وش پیت پیسدا چه 15 پیت پیسدا ڈیزل 15 پیت پیسدا پیٹرول 25 پیسدا او دالونا او سلویخ پیسدا گران شوی. په ورستو کې د مرکزی حکومت لخوا د پیټرول بیا سلور نیم پیسدا او د ڈیزل په بیو کې 3 پیسدا کمی راوستي شوی وو. او د شمیرنې اداره وایي د هغې له وجې د امروزه خوراکي توکو او په ځانګړي ډول د سبزیانو په بیو کې کمی راغلی دی. اقتصاد پوه محمد فهیم وایي په پاکستان کې د ګرانې غټه وجہ د توانایي زیات قیمتونه دي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل که حکومت غواړي هم چې قیمتونه راکم کړي خو نشي کولی ځکه چې پاکستان د IMF سره لوزنامه کړې ده او پاکستان د بجلی او ګیس قیمتونه نشي کمولی.
پرچیزنگ پاور سیوا کول لپاره بیا مارکیټ کې دنه پیسہ سرکولیټ کول ضروری دي او پیسہ به الی سرکولیټ کی ول چې پاکستان کې پیسہ نشتا بهر نه پیسہ را
د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې د تیرو پنځه میاشتو راهسې میاشتنۍ ګرانی د شپږش فیصده نه زیاته ده، چې له امله یې د ملک دننه په تجارت او صنعت بدې اغیزې پرېوځي او هغې سره د پاکستان صنعتي پرمختیا هم متاثره کیږي. پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د نړیوالې ادارې IMF څخه د پور ترلاسه کولو دپاره هڅې کوي، خو اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان لبا د پور ترلاسه کولو دپاره په ملکي کچه د ټیکسونو شر سیوا کول وي او د توانایي بیې به زیاتوي، چې له وجې د اقتصادي پوهانو په وینا امکان لري چې په راتلونکي وخت کې ګرانی نور هم سیوا شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.